アーサーデイラジオ。
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د ماشام تر او دوام کوي له همدې شیبه په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوي. په دې هیله چې یو ګلالۍ ورځ مو پیل کړي وي. په راپورونو کې اوري چې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړي. نن د شنبه ده، د غوايي ثور 14مه د مې میاشتې 14مه. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څیړو، خو له خبرونو یې پیلوو. پام کې ده، د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار سبا د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته حاضر سي. د ننګرهار ولایت چارواکي د طالبانو د دوو قمندانانو او د هغو د لسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. یونسکو خپله د مطبوعاتو د ازادۍ سژنۍ کلنۍ جایزه د سوریې یوه خبریال ته ورکړه. پام کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر سبا سه شنبه د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته حاضر سي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي دفاعي موافقې د لاسلیک وروسته په افغانستان کې ناامني زیاتې سوي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو فعالیت پکې پیل کړی دی. د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري د ښاغلي اتمر د رابللو په اړه د مشرانو جرګې پرونی غونډې ته وویل: که امنیتي تړون عملي کېږي خو ښه تر شه، که نه نه کېږي نو ولې ټولې ستونزې موږ په غاړه واخیستې او دا تړون مو لاسلیک کړ. ښاغلي اتمر د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې ته ورغوښتل سوی و، خو نوموړی په ناڅرګندو دلایلو پرونۍ غونډې ته حاضر نه سو. د ننګرهار ولایت چارواکي د طالبانو د دوو قمندانانو او د هغو د لسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر احمد ضیا عبدالعزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون ماښام په مومندرې ولسوالۍ کې د نړیوال ائتلاف د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي د بهرنیانو مالی ملاتړ کله ناکله په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د سلبېدو باعث کېږي. ښاغلي کرزی پرون په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالو ورځې په مناسبت په جوړه سوې غونډه کې له رسنیو وغوښتل چې د هیواد ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
مطبوعات افغانستان هنوز هم
دی وایي د افغانستان رسنۍ لا هم د بهرنیانو مالی ملاتړ ته اړتیا لري او همدا مسله کله ناکله زموږ د رسنیو د ازادۍ د سلبېدو باعث کېږي. ښاغلي کرزی د کومې ځانګړې رسنۍ نوم یاد نه کړ. د کاپیسا د کوهستان د لومړۍ برخې ولسوال د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د مخدره موادو د خرڅلاو د زیاتېدو خبر ورکوي. عبدالفتاح شفیق ازادي راډیو ته وویل چې مسؤولې ادارې د مخدره موادو د خرڅلاو مخه نیسي نیولی.
متاسفانه
مواد مخدره مواد د سیمې خلک ډیر آزاد ترلاسه کولی سي او مسؤول ارګانونه د دې کار په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. یونسکو خپله د مطبوعاتو د ازادۍ سژنۍ کلنۍ جایزه د سوریې ژورنالیست او فعال مازن درویش ته چې اوس مهال په سوریه کې زندانی دی ورکړه. درویش په 2012 میلادي کال کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ په مرکز کې له خپلو دوو نورو همکارانو سره ونیول سو او تروریستي فعالیتونو ته په تبلیغ تورن سو. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو درویش ته دغه جایزه د څه باندې لسو کلونو کار په خاطر ورکړې چې په نتیجه کې یې د خورا زیات زیار ګاللی. د امریکا د بالتیمور ښاروالي پرون په ټول ښار کې د خلکو پر تګ راتګ د لګول سوي بندیز د لرې کېدو اعلان وکړ. په دې ښار کې ګرز بندیز تېره اونۍ وروسته له هغې اعلان سو چې د پولیسو په توقیف کې د یوه تورپوستې ځوان د مړینې په عکس العمل کې د اعتراضونو پر مهال تاوتریخوالی پیښ سو. د بالتیمور ښاروالي ستیفاني رولینګز بلیک پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل: زه له همدې شېبې خپل هغه حکم لغوه کوم چې له مخې په ټول ښار کې ګرز بندیز نافذ سوی و. د شامی په ورځ وروسته له دې چې د 25 کلن فریدی ګری د وژنې په تور و پولیس افسران تورن وپېژندل سول، په دې ښار کې یوه سوله ییزه مظاهره وسوه. او د ایټالیا د ساحلي ګارد چارواکي وایي د شنبې او یکشنبې په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه یې نږدې 3800 کسان ژغورلي دي. د دې ځواکونو یو ویاند وویل چې د دوی عملیات به دوام وکړي. د چروکو پوینا د ژغورل سویو کسانو هویت او اړوند هیوادونه تر اوسه نه دي معلوم سوي، خو ټول یې ایټالیا ته لیږدولې دي. ایټالوي چرواکي وایي د ژغورنې اولس بیلابیل عملیات د شنبې په ورځ وروسته له هغې پیل سول چې یوه قاچاقبر غوښتل د سمندر له کراري او تودې هوا څخه ګټه واخلي او ګڼ شمېر کسان له افریقا څخه اروپا ته روان کړي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې د سانتي ګریډ په کچه اټکل کړی. په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 14. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14. په هرات کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 40. په مزار شریف کې به هم آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 21. په جلال آباد کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 14. په ګردیز کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15. په غزنی کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 15. په بامیان کې به آسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 16. او په بدخشان کې به آسمان بیا ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 9.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په قطر کې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړي.
د دې بحثونه هم د ګټې نه دي او شاید د مسمر واسطې راتلونکي کې لپاره.
پاکستان هم په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی. یو کارپو
یو بل سره کېناستل چې دی دا یو لوی بریالیتوب په دې باندې وي چې دا بیا مخکې د نورو خبرو لپاره د نورو قدمونو لپاره لاره صفا کړي.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي ځینې رسنۍ خپلواکې نه دي. دغه رسنۍ څه ډول خپرونې کوي؟ یو مطبوعاتي فعال
دوی د سولې په ځای دغسې خپرونې کوي چې متاسفانه د پراخ او د همدغه د جګړې د دغه حالت دوام یو ثواب وي.
په یمن کې د پوځي عملیاتو وروستی حال هم درکوو. د ژوند په رنګونو کې له یوه ځوانه د هغه د زړه ارمان پوښتل سوی.
ارمان دا لرم سه یو شاید جوړ سي، دا وطن سه جوړ سي هغه هم ډېر ارمان.
دا خبري مجله تر اونیمو بجو ده. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنې کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپله کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون اول مورز دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د ریټر خبری اژانس د راپور لمخې د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې یې مسکي وو او ځینو یې خندل، خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یوه استازي چې په غونډه کې ګډون کړی وو تېره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رویټرز ته وویل د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوي له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو دې استازي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د خبرو له پیلېدو وروسته حکومتي پلاوي او د ولسمشر اشرف غني تره قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بنده کړو او اوربند اعلان کړو. نوموړی زیاتوي دوی موږ رونه وبللو هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه، خو د طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او وی ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا دمخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي، او که دوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووزي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا وه چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کښېني. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوی حبیب الله فوزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي. اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازی حاضر و کنه. د قطر په غونډه کې د راپورونو له مخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود.
موردل چې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربان په اړه خبرې کړې دي. ځینو سرچینو ویلي دي چې ټاکل سوې ده بل میاشت دواړه لوري بیا سره وګوري. په همدې حال کې پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د هر راز خبرو اترو او اقداماتو هرکلی کوي. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې کړي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت وایي چې په قطر کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راس رسمي او غیر رسمي خبرو اترو هرکلی او د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې پر مټ یې په افغانستان کې سوله او ثبات راتلی شي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې. چودري زیاته کړه چې هیواد یې تل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی، ځکه چې د سیمې سوله او ثبات د افغانستان له سولې او ثبات سره تړلی دي. پاکستان په داسې حال کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ملاتړ اعلان کړی چې د پکواش په نامه یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. د چودري په خبره که څه هم د دواړو غاړو ترمنځ دا خبرې اترې غیر رسمي دي، خو ښایي د رسمي هغو لپاره لاره هواره کړي.
هم بالکل سپورټ کرتے ہیں کہ طالبان اور حکومت
دے وای مونږ د خبرې ملاتړ کوو چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرې اترې وشي. پاکستان په دې لړ کې هر ډول مرستو ته چمتو دی، ځکه چې د سیمې امنیت د افغانستان په سولې او امنیت پورې تړلی دی. که څه هم په قدر کې دا مهال غیر رسمي خبرې روانې دي، خو پاکستان د رسمي او غیر رسمي او د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې په نتیجه کې سوله رامنځته
کیږي.
کله یو خو پاکستان په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو روان لړۍ غیر رسمي بولي، نو له بلې خوا د دې هېواد د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې د افغانستان د سولې لپاره دا ډول ناستې او غونډې مهمې دي او ښایي ښې لاسته راوړنې به ولري. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چې کال سره تنازع وي نو د فریقین منځ کې خبرې اترې همیشه ګټور وي. د دې په نتیجه کې فریقین د یو بل په موقف باندې پوه شي، د یو بل رایه واوري، د یو بل سره کښېني. دا یو بل سره کښېناستل چې دی دا یو لوی بریالیتوب په دې باندې وي چې دا بیا مخکې د نورو خبرو لپاره د نورو قدمونو لپاره لاره صفا کړي.
د خټک په خبره د پاکستان حکومت او پوځ اوس دې نتیجې ته رسیدلی دي چې په افغانستان کې له سولې او ثبات پرته په سیمه کې امنیت او ټیکاو ناشونی دی، نو ځکه یې ښایي پر افغان طالبانو زور راوړوي چې خبرو ته کښېني. دا یادونې وړ ده چې په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ یو دورځنۍ غونډه جوړه شوه چې د قطر د چارواکو په وینا موخه یې د ټولو افغاني اړخونو ترمنځ اختلافات کمول او د سولې لپاره د مذاکراتو د پیل پر څرنګوالي یو ګډ نظر رامنځته کول دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
رفیع الله لزابله په خپل پیغام کې لیکلي، اول خودی خدای دغه سوله ښه په خیر وکړي او بل که پاکستان صداقت ولري سوله ممکنه ده. د هلمند له مرجو ولسوالۍ څخه بیا عبدالستار لیکلي چې د سولې اوسنۍ پیل سوې خبرې د افغان حکومت، نړیوالو او پاکستان یوه لوبه ده. د شفیع په نامه اوریدونکي له غور څخه لیکلي چې په قطر کې د سولې پیل سوې خبرې یو غوره پیل دی، په دې هیله چې ښه نتیجه ورکړي. د دفتانی په نامه اوریدونکي په خپل پیغام کې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید پاتې ولایتونو ته نوي والیان معرفي کړي، ځکه چې سرپرستان کار نه کوي او ستونزې زیاتې سوې دي. او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه لیکلي چې په پکتیا کې اداري فساد زیات سوی دی، هیله ده دولت یې مخه ونیسي. افغانستان کې د سهار او بجو 15 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. پام کړئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سبا سه شنبه د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته حاضر سي. ننګرهار ولایت چارواکي د طالبانو دوو قمندانانو او د هغو د لسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي د بهرنیانو مالی ملاتړ کله ناکله په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د سلبېدو باعث کیږي. د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړۍ برخې ولسوال د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د مخدره موادو د خرڅلاو د زیاتېدو خبر ورکوي. یونسکو خپله د مطبوعاتو د ازادۍ سژنۍ کلنۍ جایزه د سوریې ژورنالیست او فعال مازن درویش ته ورکړه. د امریکا د بالتیمور ښاروالۍ پرون په ټول ښار کې د خلکو پر تاګ راتګ د لګول سوي بندیز د لرې کېدو اعلان وکړ. او د ایټالیا د ساحلي ګارد چارواکي وایي د شنبې او یکشنبې په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه یې نږدې 4800 کسان ژغورلي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او اوس ملالۍ بشیر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د طالبانو او افغان حکومت په قطر کې سره ویني تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان چارواکو او یو شمیر طالبانو د یک شنبې په ورځ په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې په قطر کې سره ولیدل. ورځپاڼه لیکي چې دا لومړی ځل دی چې د دواړو لورو څخه یو هم د دې غونډې ترسره کېدل نه ردوي. نیویورک ټایمز لیکلي چې دواړو لورو ټینګار کړی دی چې د سولې په اړه خبرې نه کوي. په مطلب کې راغلی دی چې په یوه اعلامیه کې طالبانو ویلي چې دا کتنه تر ډېره بریده تحقیقاتي ده او د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکو د کتنې ته د علمي بحث نومر کړی دی. نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالې برخې سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار لخلی لیکلی چې دا د سولې په اړه خبرې نه دي، خو دا به منصفانه وي چې وویل سي چې دا یو تشویقونکی پرمختګ دی. ورځپاڼې لیکلی چې ډیری کسان چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لیږل سوي وو هغه کسان دي چې احتمالا به په هر ډول رسمي خبرو اترو کې برخه اخلي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان خبرونو ته په اشاره سره لیکلی چې پاکستان او سیمه ایز هیوادونو هم خپل استازي لیږلي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د هغو افغان پولیسو او سرتیرو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې د ټپي کېدو له کبله معلول سوي دي. ورځپاڼې د مقالې پیل د یوه افغان سرتیري چې صاحب نومیږي په کیسه کړی دی. مقاله لیکي کله چې صاحب د طالبانو په بنګ کې خپله کیڼه پښه له لاسه ورکړه د مصنوعي پښې پلورلو وس یې نه و، نو د خپلې یولس کلنې لور نور بیبي د واده په بدل کې تیر کال $3000 ترلاسه کړل تر څو خپل ځان ته مصنوعي پښه واخلي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې همداراز د یوه بل پخواني سرتیري فردین کیسه لیکلې چې اوس د کابل په کوڅو کې د شپې لخوا ګدایي کوي. مقاله زیاتوي چې فردین همدا دعاوي کوي چې پخواني همکاران یې د ګدایۍ په حالت کې ونه ویني. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې په جګړو کې د وژل کېدونکو شمیره هر کال مخ پر زیاتېدو ده، د هغو کسانو شمیره چې په جګړه کې ټپیان سي او په دایمي توګه معلول سي هم مخ پر زیاتېدو ده. مقاله لیکي چې په افغانستان کې 130,000 داسې کسان معلول سوي دي چې پخوا یې له پولیسو او یا هم نورو امنیتي ځواکونو سره کار کړی دی. مقاله د هلمند د پولیسو د کلینیک د رئیس ډاکټر عبدالحمیدی له خولې زیاتوي چې د جګړې په یوازې یو فصل کې تیر کال په هلمند ولایت کې د سنگین ولسوالۍ د پولیسو د دوهم کنډک د 344 څخه 145 کسان د ټپونو له لاسه معلول سول. د نیویورک ټایمز دغه مقاله زیاتوي چې د افغان ملي پولیسو او اردو سرتیري چې معلول سوي وي باید د خپل ورستي معاش برابر تقاعدي هر میاشت د ټول عمر لپاره اخلي، خو د اداري فساد، بې نظمۍ او بیوروکراسۍ له کبله ډیرو ته دا پیسې نه ورکول کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په خپله مقاله کې د افغان معلولینو د چارو ادارې د اجرایوي رئیس عبدالخالق زازی له خولې لیکي چې پولیس او سرتیری د افغانستان د معلولینو یوازې یوه برخه جوړوي. د شاوخوا 4 لسیزې جګړې وروسته د اټکل له مخې په افغانستان کې 3 میلیونه معلولین سته. د ملکي او امنیتي ځواکونو په ګډون په دې شمیره کې ذهني او فزیکي معلولین شامل دي.
په خوانی ولسمشر حمید کرزی وی لا هم په افغانستان کې ځینې رسنۍ خپلواکي نه دي. شغلی کرزی پرون د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل په ځینې مواردو کې بهرنۍ تمویل د رسنیو ازادي زیانمنوي. کارپوهان هم دغه موضوع تاییدوي چې په افغانستان کې د ځینو رسنیو خپرونو د ملي ګټو پر خلاف دي. قسیم سولمل او نور تفصیل.
سره لدی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په تیرو دیر لسو کلونو کې د بیان ازادي د افغانستان لپاره یو ستر لاسته راوړنه بولي، خو وایي چې لا هم ځینې رسنۍ پوره خپلواکي نه لري. ښاغلی کرزی د یکشنبې په ورځ په هغه غونډه کې چې د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې وه، پر رسنیو غږ وکړ چې باید ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
مطبوعات افغانستان هنوز هم احتیاج به
دی وی د افغانستان رسنۍ له هم بهرنی ملاتړ ته اړ دي. د په ځینو مواقعو کې د رسنیو د ازادۍ د نقص لامل ګرځي. له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم له رسنیو غوښتي و چې نه باید د تروریستي ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي. نوموړي همداراز له رسنیو غوښتي و چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي، خو هغوی ته د احتیاط سپارښتنه وکړه. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د مې درېیمه په نړۍ کې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته لسګونه تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ رامنځته سوې چې ځینې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره بندې سوې. په همدې حال کې کارپوهان هم وایي چې ځینې رسنۍ لا هم د ملي ګټو پر ځای بهرنیو او انفرادي ګټو ته کار کوي. د چارو کارپوه زبیر شفیقي وایي د دا ډول رسنیو خبرونې په ځینو مواردو کې د ملي ګټو پر خلاف وي.
تاسو پرې پوهېږئ، ځینې تصویري رسنۍ، تلویزیوني چینلونه په ملي مسایلو کې، مثلا د موږ د سولې په رابطه چې د موږ د ملت تر ټولو ستره ارمان او ستره هیله ده، په هغو کې دوی د سولې په ځای دغسې خپرونې کوي چې متاسفانه د فراق او د همدغه د د جګړې د دغه حالت دوام یو ثواب وي.
کارپوهان هم درس وایي ځینې کورنۍ رسنۍ د ځانګړو کړیو او هیوادونو اهداف تعقیبوي او ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. دوی وایي که حکومت پر دا ډول رسنیو څارنه زیاته نه کړي، نو ملي ګټې به د شخصي او پردیو هدفونو قرباني سي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د هرې حقي رسنۍ پر وړاندې به اقدام وکړي چې ژورنالیستیک اصول نه مراتوي او خپرونې د افغانستان په زیان تمامې سي.
د کابل شهر ابتدایي محکمې ته د فرخوندې د وژونکو د دوسیو د بیانولو په لړ کې پرون د 1200 تورونو دوسیې په یوه علني محکمه کې واورول سوې. له دې سره د بیان سویو دوسیو شمیر 22 ته ورسید. په دې ورځ د محکمې رئیس صفي الله مجددي د فرخوندې د وژل کېدو د پیښې په اړه د کابل امنیه قمندانان، د کورنیو چارو وزارت، د جنایي تحقیقات رئیس او د مربوطو حوزو یو شمیر پولیس هم ورغوښتي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د 9 تورنو له جملې څخه د یک شنبې تر ورځې پورې د 22 تورنو بشپړې شوې دوسیې په یوې علني غونډه کې مربوطې محکمې ته تشریح شوې. دغه علني محکمه چې د کابل د استیناف محکمې په تالار کې جوړه شوې وه، موظف سارنوال په داسې حال کې چې د پیښې ټول تورن حاضر وو، پر نیول شوو کسانو یې الزامات بیان کړل. موظف سرنوال د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د 1200 تورنو دوسیې په داسې حال کې علني محکمې ته بیان کړی چې تورن کسان هم په تالار کې حاضر وو. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي وویل چې د تورنو د دوسیو د بیانولو لړۍ به 100 نورې ورځې هم دوام وکړي.
حقوق متهمین برایشان تشریح شدن؟
د تورنو حقوق ورته تشریح سول. فورن الزامات، د الزاماتو دلایل او دفاعي چارې واورېدل سوې. نن د 12 دوسیه بیان سوې او دا لړۍ به دوام وکړي.
فرخونده د تیر لمریز کال د هود په 28مه ورځ د کابل ښار شاهد شمشیره زیارت ته څیرمه د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمیر خلکو لخوا په وهلو ټکولو لومړی وبجل شو او بیا ورته ور واچول شو. دغه پیښه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د عامو خلکو او مدني ټولنو لخوا د مظاهرو په کولو سره په کلکه وغندل شوه او له امنیتي او عدلي ارګانونو یې وغوښتل چې د پیښې عاملینو ته دې سخته سزا ورکړي. د پیښې وروسته د کورنیو چارو وزارت هم وویل چې فرخونده بېګناه وه او دوی هڅې کوي چې د پیښې عاملین ونیسي. په دې ورځ علني محکمې ته د کابل امنیه قمندان، د جنایي څېړنو رئیس او د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس هم غوښتل شوي وو، او دا ځکه چې خلکو او مدني ټولنو اعتراضونه کول چې پولیسو د دې پیښې په مخنیوي کې بې پروایي کړې ده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی وویل چې دوی د فرخوندې د وژلو پر مهال بېغوري نه ده کړې، خو د دوهمې امنیتي حوزې موظف نوکریوال ورته په داسې حال کې خبر ورکړی چې فرخونده نوره ژوندۍ نه وه.
رهبری کماندنی امنیه وقت خبر میشن که گپ از گپ تیر بوده.
ده امنیه کماندنی رهبری په داسې وخت کې لپیش خبریږي چې خبره له خبرې تیروي، خو کله چې موږ خبریږو پرته له ځنډه سیمې ته ځواکونه استول کیږي، او دا هغه محال چې فرخونده نوره ژوندۍ نه ده.
د کابل د ابتدایي محکمې رئیس خاغلی مجددی وویل چې د علنی محکمې راتلونکې غونډه ته دی. د دوهمې امنیتي حوزې د مخابرې مسؤول او همدارنګه د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو د چارو رئیس هم وغوښتل شي. د افغانستان دینی عالمان وایي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او قوانین د اسلام له شریعت سره سم پر مخ ځي. دوی وایي هیڅوک حق نه لري چې قوانین د مربوطو ارګانونو له تحقیقاتو او پریکړو پرته په خپل سر پر خلکو پلی کړي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې قانون په جدي توګه پلی کړي څو په راتلونکي کې د داسې خپل سر و اعمالو مخه ونیول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر هم دغه څپو هر ورځ د ماشوم تر او بجو وروسته اوریدلی سه. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږیست. په یمن کې ځینو سرچینو ویلي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن عدن ښار ته محدود شمیر سرتیري استولی دي. که دغه راپورونه تایید سي نو دا به اول وار وي چې د یمن قلمرو ته هم ځکنی ځواک استول کیږي. تفصیل د فرانسې خبري اژانس په حواله له احمد تکل نه اوري.
د یمن د حکومت مخالف و ملیشو او دولتي ځواکونو ویلي چې جنوبی ښار عدن ته لسګونه سرتیري ننوتی دي. فرانس پرس د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې دا سرتیري د عدن د نړیوال هوایي ډګر د بیرته نیولو په مقصد جګړه کې د ګډون لپاره دې ښار ته استول شوي. فرانس پرس وایي خبریالي هوایي ډګر ته نږدې یو شمیر کسان چې پوځي جامې او زغروالې خولۍ اغوستې وې او عصري وسلې ورسره وې لیدلې دي. د یمن د حکومت یو مقام چې نه غواړي نومې واخیستل شي آژانس ته ویلي چې د ائتلاف محدود ځواک عدن ته ننوتی او نور سرتیري یې پر لاره دي. له بلې خوا د عوامو د کمیټو په نوم د مخالفو ملیشو یو مشر ویلي چې یمن ته استول شوي پوځیان به د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وسلوالو پر ضد جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي. د مشر چې فرانس پرسې نوم نه دی یاد کړی همداراز ویلي چې نوي استول شوي سرتیري به د عدن نړیوال هوایي ډګر ته په نږدې سیمه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې ډلې نورو قمندانانو هم په عدن کې د شاوخوا 300 پوځیانو حضور تایید کړی او ویلي دي چې سرتیري د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ویاند هغه راپورونه رد کړي چې ګنې یمن ته یو لوی ځمکنی ځواک استول شوی. احمد اسیری د سعودي عربستان الاخباریه خبري شبکې ته وویل دای ډاډ ورکوي چې د یک شنبه په ورځ هیڅ سرتیری عدن ته نه دی استول شوی. خو نوموړي الجزیرې ټلویزیوني شبکې ته وویل چې له هر امکان څخه د کار اخیستو احتمال شته. ویان زیاته کړه چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف و د یاغیانو پر ضد د مقاومت د ملاتړ لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې په یمن کې د حوثي یاغي وسلوالو او د هغو د نورو متحدو ډلو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي هوایي حملې پیل کړې. د حملې وروسته له هغه پیل شوې چې حوثي یاغیانو د یمن د قلمرو پراخې سیمې لاندې کړې او د عدن خواته یې چې ولسمشر هادي پناه پکې اخیستې وه پرمختګ وکړ.
د ژوند رنګونه.
ستا نوم څه دی او څه کار کوې؟
زما نوم نعیم دی، روټ خرڅوم.
دغه روټ چې تاسو خرڅوئ له کوم ځینې راوړئ؟ بیا دلته څه ډول خرڅوئ؟
له شور بازار راوړو، دلته دانه 10 روپۍ 15 روپۍ خرڅوو.
له شور بازار چې راوړئ هلته د پخیږي که نه؟ هغوی هم له کوم بل ځای راوړي؟
نه، هلته کارخانه یې ده پخیږي.
تاسو ته دغه یو روټ په 2 روپۍ درکوي چې تاسو ته
1.5 روپۍ.
اونی می روپی دورازی به چوم را گتی؟
دورازی بعد لیماس فخین را دم که ایز مکتب تا دمه.
دورازی به چوم روپی گتی چه بعد لیماس فخین راشی؟
سال یا نیم سال دست و داخونه که
پا چوم سنف که مکتب؟
آتم
داغا سال یا نیم سال روپی چه و گتی دا کور گزارا چارم پی کیگی کنه؟
کیگی و
نورم چوک پا کور کشتا چه کارو کی؟
یو دادا نورون مستک.
آوی چه کار کی؟
یو گاده چه روی، یو رای سر مزدور ده.
پلار دی جوانده ده کنه؟
او
هغه څه کار کوي؟
پلار می کار نه کوي.
دغه ټول درې واړه ورونه چې تاسو کار وکړي او پیسې وګټي 2 روپۍ به کیږي؟
15 روپۍ کیږي.
څه ارمان لري؟ څه باید شي په راتلونکي کې؟ څه غواړي؟
ارمان دا لرم چې یو شاید زمونږ جوړ شي، دا وطن څه جوړ شي. هغه هم ډېر ارمان.
کله چې دغه جنگ ګوري، ډزې ګوري، په تلویزیون کې وژنې ګوري، څه احساس لري، څه فکر درته ودرېږي؟
دا احساس لرم چې ولې دا خلک بې ګناه مړ کېږي.
هغه کسان چې هغوی وژنې کوي، هغه کسان چې هغوی مرګ ژوبل اړي، هغوی ته څه پیغام څه دی؟
ما پیغام نه هغوی ته دیدی چې باید تا کار ونه کړي.
وسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهرنۍ خبری مجله له ستار فروغ نواوري.
تشکر آقای صالح، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان شد. من ستار فروغ شما را به این مجله خبری رادیو زودی که به همکاری تکنیکی اکرام مسکنیار پیشکش می شود خوش آمدید می گویم. امروز دوشنبه 14 ثور 1394 شمسی برابر است به 4 می سال 2015 میلادی. در صدر مطالب خبری ما می شنوید که گزارش شده برخی اعضای شورای عالی صلح افغانستان و طالبان مسلح در قطر روی آتش بس احتمالی در افغانستان صحبت کردند. در جریان نیم ساعت مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می کنیم و صحبت جالب در رنگ های زندگی نیست جای دارد. پیش از معرفی کامل فهرست مطالب و موضوعات برنامه، تازه ترین خبرها. نخست سرخط چند خبر. انتظار می رود مشاور امنیتی ملی افغانستان به جلسه عمومی روز سه‌شنبه مشران و جرگه فراخوانده شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید نیازمندی مطبوعات افغانستان به حمایت مالی خارجی در برخی موارد سبب سلب آزادی مطبوعات می شود. و سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یا یونسکو جایزه سالانه آزادی مطبوعات را به مازین درویش اعطا کرد. تفصیل اخبار. انتظار می رود محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان فردا به نشست عمومی مشران و جرگه فراخوانده شود. شماره از سناتوران می گویند که به دنبال امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن دامنه ناامنی ها در افغانستان گسترش یافته و جنگجویان داعش در این کشور حضور پیدا کردند. گلاله یکبری یکی از این سناتوران در مورد دلیل فراخوانی حنیف اتمر دیروز چنین گفت:
شورای امنیت بیاد گزارش بدن اگر پیمان عملی میشه خوب، اگر نمیشه چرا؟ ما همه گپ مردم افغانستان خوب و خراب قبول کردیم، پیمان به خاطر مشکل افغانستان ما امضا کردیم.
مشران و جرگه از محمد حنیف اتمر خواسته بود تا به روز یک شنبه در نشست عمومی این جرگه حضور یابد، اما آقای اتمر بنابر دلایل نامعلوم در نشست دیروز مشران و جرگه شرکت نکرد. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن دو قماندان طالبان و دادن از افراد این قماندانان خبر می دهند. احمد زی عبدالزای مسئول دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که این افراد شام دیروز در حمله یک تیاره بی پیلوت نیروهای ائتلاف در ولسوالی مهمندره کشته شدند. طالبان در این باره تبصره نکردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که نیازمندی مطبوعات افغانستان به حمایت مالی خارجی در برخی موارد سبب سلب آزادی مطبوعات می شود. آقای کرزی دیروز در مراسم تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل از رسانه ها خواست که به منافع ملی کشور اولویت بدهند.
مطبوعات افغانستان هنوز هم احتیاج به پشتیبانی خارجی است و ایره باعث عظیم میشه که در مواقع باعث سلب آزادی مطبوعات باشه.
چند روز پیش از این سخنان آقای کرزی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته بود که رسانه ها نباید به وسیله تبلیغات برای شورشیان مبدل شود. ولسوال حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا از افزایش فروش مواد مخدر در برخی از قریه های این ولسوالی خبر می دهد. عبدالفتاح شفیق در صحبت با رادیو آزادی گفت که نهادهای مسئول نتوانستند جلوی فروش مواد مخدر را بگیرند. در این حال عبدالله تلوار عامر امنیت قماندانی امنیه کاپیسا افزایش فروش مواد مخدر را در ولسوالی حصه اول کوهستان رد نکرد. وی به رادیو آزادی گفت مبارزه علیه افراد دخیل در فروش مواد مخدر از وظایف اساسیشان می باشد. ادامه اخبار. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یا یونسکو جایزه سالانه آزادی مطبوعات را به مازین درویش اعطا کرد. این خبرنگار و فعال سوریه در حال حاضر در کشورش در بازداشت به سر می‌برد. او و دو تن از همکارانش به اتهام ترویج اعمال تروریستی در سال 2012 بازداشت شدند. یونسکو برای قدردانی از کار و قربانی که درویش در جریان بیش از 10 سال در سوریه انجام داده، این جایزه را برایش تفویض کرده است. بالای درویش به طور دائمی ممنوعیت سفر وضع شده و وی با اذیت و آزار، بازداشت و شکنجه مکرر مواجه شده است. همسر درویش جایزه آزادی مطبوعات را به نمایندگی از شوهرش دریافت کرد. گروه های مدافع حقوق بشر میگویند که از زمان آغاز جنگ در سال 2011 در سوریه به این سو حدود 100 هزار نفر در این کشور بازداشت شدند. شاروال شهر شرقی بالتیمور امریکا دیروز اعلان کرد که قیود شبگردی در سرتاسر این شهر پایان یافته است. پس از خشونت ها در جریان اعتراض ها به خاطر مرگ یک مرد سیاه‌پوست، هفته گذشته قیود شبگردی در بالتیمور وضع شد. استیفنی راولنگز بلک، شاروال بالتیمور، در توییتر خود اعلام کرده که دستورش برای وضع قیود شبگردی در سرتاسر این شهر را لغو کرده و این اعلان فوراً قابل اجراست. فرید گیری 25 ساله با تاریخ 12 اپریل از سوی پلیس دستگیر شده بود. وی پس از یک هفته در نتیجه زخم‌هایی که در داخل یک موتر پلیس برداشته بود جان داد. و گارد ساحلی ایتالیا میگوید که حدود 4800 مهاجر سوار بر قایق‌ها در نزدیک سواحل لیبیا در جریان روزهای شنبه و یکشنبه نجات داده شدند. گارد ساحلی ایتالیا است بعد از آمدن 10 جسد مهاجران نیز خبر داده است. همه نجات یافته‌ها به ایتالیا انتقال داده شدند. ملیت آنها مشخص نشده است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14. کندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 18. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 14. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. بامیان آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6. و بدخشان آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9.
ساعت 7:37 صبح به وقت افغانستان شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که برخی اعضای شورای عالی صلح افغانستان و طالبان مسلح در قطر روی آتش بس احتمالی در افغانستان صحبت کردند.
دیدی باشون هم دیگه که میدی و شاید مسلمان واسی فیدراسیون کلساره.
مسئول روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید هنوز هم شماری از رسانه‌ها در این کشور به طور کامل مستقل نیستند. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می‌اندازیم. در تحولات مربوط به منطقه و جهان می‌شنوید که برخی از منابع در یمن گفتند که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شمار محدود سربازان را به شهر عدن فرستاده است. صحبت جالب در رنگ‌های زندگی هم جای دارد.
خدا سم کنه، سم شه افغانستان، جنگ نباشه، زیاد ترسیده شدم.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما رو همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی اکرام مسکنیار پیشکش می شود بپذیرید. گزارش شده است که تعدادی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان و طالبان مسلح در قطر روی آتش‌بس احتمالی در افغانستان صحبت کردند. آنها به روز یکشنبه برای دومین روز در شهر بندری الخور با هم دیدار کردند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، منابع طالبان گفتند در جریان این دیدار توافق کردند که در ماه آینده یک بار دیگر با هم دیدار کنند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
در نشست قطر روی آتش‌بس احتمالی در افغانستان بحث شد، اما به گزارش خبرگزاری رویترز در اخیر اشتراک کننده های نشست روی مسئله ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان با هم اختلاف پیدا کردند. تعدادی از اعضای شورای عالی صلح و نماینده های طالبان به روز یک شنبه برای دومین روز در شهر بندری الخور با هم دیدار کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از اشتراک کننده های نشست دیروز پس از بیرون شدن از محل برگزاری نشست در حالی که خنده بر لب داشتند از صحبت با رسانه ها خودداری کردند. اما یک نماینده طالبان در این نشست ناوقت دیشب با رویترز تلفنی صحبت کرد و گفته است هیئت 8 نفری طالبان به ریاست محمد عباس استانگزی با طرف مقابل رو در رو گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این نماینده طالبان که نخواست نامش افشا شود گفته پس از آغاز مذاکرات مقامهای افغان و قیوم کوچی کاکای رئیس جمهور غنی از آنها خواستند تا از جنگ دست بکشند و آتش بس اعلام کنند. با گفته این نماینده طالبان، طرف مقابل آنها را برادر خطاب کرده و از آنها خواسته تا به کشور برگردند و قانون اساسی را بپذیرند. رویترز به نقل از نماینده طالبان نوشته است این تقاضا را نپذیرفتند و افزودند که تا زمان ادامه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان جنگ ادامه خواهد یافت. رویترز می نویسد در نشست دیروز تنها روی این توافق شد که هر دو طرف احتمالاً در ماه آینده در امارات متحده عربی با هم ببینند. مولوی حبیب الله فوزی رئیس روابط خارجی شورای عالی صلح می گوید برای ختم جنگ در افغانستان، طالبان مسلح باید با حکومت افغانستان به گونه مستقیم مذاکره کنند. وی درباره بحث ها در قطر چنین گفت. فکر می کنم آگاه شدن از موضع آنها هم مسئله خوب برای افغان هاست و همچنان بحث هایشان غیر مؤثر نیست و شاید در آینده مؤثر تمام شود. اما آرزومند استیم تا مذاکرات به گونه رسمی آغاز و برای قضیه افغانستان یک راه حل پیدا شود. اسلام آباد اخیراً به کابل اطمینان داده بود که شماری از رهبران طالبان آماده مذاکراتند. حکومت پاکستان دیروز گفت از گفتگوها در قطر کاملاً پشتیبانی می‌کند. پاکستان نگفته است نماینده‌اش در جریان گفتگوهای روزهای شنبه و یک شنبه در قطر حضور داشت یا نه. خبرگزاری رویترز نوشته است عزیز احمد چودری وزیر خارجه پاکستان با اشاره به نشست قطر گفته که صلح در افغانستان به خاطر صلح در منطقه ضرورت است. بر اساس گزارش ها در نشست قطر نماینده های حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز حضور داشتند. شورای عالی صلح افغانستان که مسئولیت پیشبرد پروسه صلح را دارد، گزارش شده که به طور رسمی در نشست قطر حضور نیافته است. با گفته مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح، مولوی عطاالله لودین، معاون شورای عالی صلح و مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا به طور رسمی از حکومت افغانستان در این نشست نمایندگی نمی کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید تأخیر در تقرر مسئولان ملکی و نظامی در ولایت هرات به خاطر انتخاب افراد شایسته بوده است. عبدالله عبدالله این مسئله را به روز یکشنبه به هنگام معرفی والی جدید هرات ابراز کرد. محمد آصف رحیمی وزیر پیشین زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان با تازگی به عنوان والی جدید هرات و همایون عزیزی قبلا وزیر دولت در امور پارلمانی به حیث والی نو قندهار تعیین شدند. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
سرانجام هرات یکی از ولایات کلیدی افغانستان که دستکم 5 ماه از سوی سرپرست این ولایت اداره می شد صاحب والی شد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، محمد آصف رحیمی وزیر اسبق زراعت و مالداری را به صفت والی این ولایت معرفی کرد. آقای عبدالله تاکید کرد که تأخیر در گماشتن والی و دیگر مسئولان دولتی در این ولایت بی توجهی رهبران حکومت وحدت ملی نسبت به مردم این ولایت نبوده، بلکه تلاش شده است تا افراد شایسته‌ای به این سمت‌ها گماشته شوند.
تصمیم گیری در مورد مسئولین ملکی و نظامی ولایت تصامیم آسان هم نبوده. امیدوار هستم که با بزرگواریتان این را درک کنین که تأخیر به معنای نادیده گرفتن نه، بلکه به معنای وقت گذاشتن بر انتخاب اصلح بوده.
محمد آصف رحیمی وعده سپرد که از تمام امکانات دست‌داشته خود در این ولایت استفاده می‌کند تا هرات در بخش‌های مختلف به خصوص امنیت و اقتصاد رشد چشمگیری نماید.
من امروز کدام وعده خاص خدمت شما ندارم، فقط میخواهم یادآور شوم که تمام امکانات و منابعی که در ولایت هرات موجود است و به دسترس ما قرار داشته باشه برای رشد همه جانبه ولایت هرات به کار می اندازم.
آقای رحیمی زمان به عنوان والی هرات معرفی می شود که قبل از آن سید فضل‌الله وحیدی به عنوان والی این ولایت ایفای وظیفه می کرد. آقای وحیدی در پی اعتراضات شماری از نمایندگان مردم هرات در ولسی جرگه و تعدادی از فعالین جامعه مدنی از سوی رئیس جمهور کنی از وظیفه سبکدوش شد.
ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها. انتظار می رود محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان فردا به نشست عمومی مشران و جرگه فراخوانده شود. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن دو قماندان طالبان و دادن از افراد این قماندانان خبر می دهند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان می گوید نیازمندی مطبوعات افغانستان به حمایت مالی خارجی در برخی موارد سبب سلب آزادی مطبوعات می شود. عبدالفتاح شفیق ولسوال حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا از افزایش فروش مواد مخدر در برخی از قریه های این ولسوالی خبر می دهد. سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یا یونسکو جایزه سالانه آزادی مطبوعات را به مازین درویش خبرنگار و فعال سوریه که در حال حاضر در کشورش در بازداشت به سر می برد اعطا کرد. شاروال شهر شرقی بالتیمور امریکا دیروز اعلان کرد که قیود شبگردی در سرتاسر این شهر پایان یافته است. و گارد ساحلی ایتالیا میگوید که حدود 4800 مهاجر سوار بر قایق‌ها در نزدیک سواحل لیبیا در جریان روزهای شنبه و یک شنبه نجات داده شدند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. اکنون هم بشنوید که در روزنامه نیویورک تایمز کدام مطالب و موضوعات در مورد افغانستان بازتاب یافتند. نیویورک تایمز در یک مطلب تحت عنوان نماینده های طالبان و حکومت افغانستان در قطر دیدار میکنند می نویسد. بار اول است که هیچ یک از دو طرف از برگزاری این جلسه انکار نمی کنند. نیویورک تایمز نوشته است که هر دو طرف همچنان به طور سری تاکید کرده بودند که گفتگوهای صلح را برگزار نمی نمایند. در مطلب آمده است که در یک اعلامیه طالبان این ملاقات یک کنفرانس تحقیقاتی خوانده شده، در حالی که به نوشته روزنامه مقام های افغان آن را به اسهای علمی توصیف کردند. نیویورک تایمز به نقل از محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان می نویسد که اینها گفتگوهای صلح نیستند، اما منصفانه خواهد بود که گفته شود این یک انکشاف خیلی تشویق کننده است. روزنامه نوشته است که بسیاری چهره هایی که توسط حکومت افغانستان و طالبان فرستاده شدند افرادی هستند که احتمالاً در هر نوع گفتگوهای رسمی اشتراک خواهند کرد. نیویورک تایمز با اشاره به خبرهای افغانستان می نویسد که پاکستان و سایر بازیگران منطقه‌ای هم نماینده هایشان را اعزام کردند. نیویورک تایمز یک مقاله در مورد آنیده از اساکر و پلیس افغان را نیز به نشر رسانده که در نتیجه زخمی شدن معلول گردیدند. روزنامه این مقاله را با قصه یک سرباز به نام صاحب آغاز کرده است. در مقاله آمده است صاحب زمانی که پای چپش را در بمب طالبان از دست داد توان خرید پایه مصنوعی را نداشت. نیویورک تایمز در ادامه نوشته است که وی سپس نور بی بی دختر 11 ساله اش را در بدل $3,000 به شوهر داد تا برای خود پایه مصنوعی خریداری نماید. روزنامه در عین حال به قصه یک سرباز قبلی دیگر به نام فردین نیز پرداخته است که حالا در کابل گدایی میکند. در مقاله آمده است فردین دعا میکند که همکاران پیشین خود را در حالت گدایی نبیند. نیویورک تایمز می نویسد در حالی که ارقام تلفات در جریان جنگ ها در افغانستان هر سال رو به افزایش است، تعداد افرادی که زخمی می شوند و معلول می گردند نیز در حال ازدیاد است. در مقاله آمده است که در افغانستان 130,000 افراد معلول شدند که قبلا در صفوف پلیس و یا در دیگر چوکات قوای امنیتی کار کردند. در مقاله به نقل از دکتر عبدالحمیدی رئیس کلینیک پلیس ولایت هلمند گفته شده است که سال گذشته در یک فصل جنگ در ولسوالی سنگین از میان 344 تن از منصوبین کندک دوم پلیس 152 نفر در اثر جراحاتی که برداشته بودند معلول شدند. در این مقاله روزنامه نیویورک تایمز همچنان آمده است که پلیس و ساکر افغان که معلول می شوند باید به اندازه معاششان ماهانه تقاعدی به دست آورند. اما روزنامه می نویسد که در نتیجه فساد اداری، بی‌نظمی و بوروکراسی برای بسیاری ها این پول پرداخت نمی شود. نیویورک تایمز به نقل از عبدالخالق زازی رئیس اجرایوی مؤسسه دسترسی به معلولین افغان نوشته است که پلیس و عسکر یک بخشی از معلولین افغانستان را تشکیل می دهند. وی گفته است که نزدیک به 14 جنگ در افغانستان تخمیناً 3 میلیون معلول بر جای گذاشته است. روزنامه می نویسد که این رقم شامل معلولین فیزیکی و روانی بوده که افراد ملکی و نیروهای امنیتی را در بر می گیرد. ساعت 7:50 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 8 صبح ادامه دارد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید هنوز هم شماری از رسانه ها در این کشور به طور کامل مستقل نیستند. آقای کرزی که به روز یک شنبه در مراسم به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل صحبت میکرد گفت در برخی موارد نیازمندی مطبوعات افغانستان به حمایت مالی خارجی باعث سلب آزادی مطبوعات میشود. تمیم اخگر از کابل گزارش میدهد.
با آنکه حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان آزادی بیان در 13 سال گذشته را یک دستاورد بزرگ این کشور می‌خواند، اما می‌گوید که شماری از رسانه‌ها هنوز هم به گونه کامل مستقل نیستند. آقای کرزی روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مطبوعات آزاد در کابل به خبرنگاران گفت باید به منافع ملی اولویت قائل شوند.
مطبوعات افغانستان هنوز هم احتیاج به پشتیبانی خارجی است و این را باعث از این میشه که در مواقع باعث سلب آزادی مطبوعات باشد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز قبل از این از رسانه ها خواسته است تا به وسیله اطلاع رسانی گروه های تروریستی مبدل نشوند و از رسانه ها نیز خواست تا از حقایق چشم پوشی نکنند و از احتیاط کار بگیرند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که 3 می مصادف است به روز جهانی مطبوعات آزاد. بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان ده ها رسانه تصویری، صوتی و چاپی ایجاد شده که برخی آنان به علت کمبود کمک های خارجی مسدود شده اند. در این حال کارشناسان افغان نیز می گویند که شماری از رسانه ها هنوز هم به جای منافع ملی به نفع کشورهای خارجی و افراد کار می کنند. زبیر شفیقی یک تن از این کارشناسان برادی آزادی گفت در برخی از موارد نشرات این رسانه ها با منافع ملی افغانستان در تضاد است. وی می گوید شما می دانید شماری از رسانه های تصویری و یا چینل های تلویزیونی در مسائل ملی مانند مسئله سال که ارمان ملی مردم ما است بجای سال نشرات را انجام می دهند که سبب دوام فراق و جنگ می شود. این کارشناسان می گویند شماری از رسانه ها هنوز هم وجود دارد که اهداف گروه ها و یا کشورهای خارجی را تعقیب کرده و منافع ملی را زیر پا می کنند. آنان می گویند اگر حکومت این گونه رسانه ها را نظارت نکند پس منافع ملی قربانی اهداف شخصی و خارجی خواهد شد. اما وزارت اطلاعات فرهنگ می گوید رسانه هایی که اصول ژورنالیستیک را مراعات نکند و یا نشرات آن به زیان منافع ملی کشور باشد در برابر آن اقدام جدی خواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. در دومین جلسه علنی محکمه ابتدایی کابل در مورد قضیه قتل فرخنده به روز یکشنبه دوسیه 12 متهم این رویداد مورد بررسی قرار گرفت. 49 متهم در ارتباط به این قضیه به محکمه ابتدایی کابل معرفی شدند و قرار است روند محاکمه این افراد چندین روز را در بر گیرد. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا.
دومین جلسه علنی بررسی قتل فرخنده که روز یکشنبه در تالار محکمه استیناف ولایت کابل برگزار گردید، سارنوال موظف صورت دعوای 12 متهم را در حضور آنان بیان کرد. صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی گفت که بررسی دوسیه های افراد متهم تا چند روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت.
حقوق متهمین برایشان تشریح شده و دیروز صورت دعوا اظهارات متهمین، دلایل الزام و مدافعاتشان شنیده شد، همه ایتان در جریان هستیم و امروز ما فکر میکنم که سارنوال صاحب معذر در جایگاه خود قرار بگیرن. از شماره 11 هم صورت دعوایتان ادامه دادیم.
اولین جلسه علنی بررسی قتل فرخنده روز شنبه را اندازی شد و صورت دعوای 10 تن از متهمان قتل این خانم از سوی سارنوال موظف بیان گردید. فرخنده حدود 50 روز قبل به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم از سوی 10 مرد خشمگین در کابل مورد لعنت و کوب قرار گرفت و به قتل رسید. پس از وقوع این رویداد مردم عام و جامعه مدنی با راه اندازی تظاهرات این حادثه را محکوم کرده و خواهان به محاکمه کشانیدن عاملین قتل فرخنده شدند. در دومین جلسه بررسی قضیه قتل فرخنده، ظاهر رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله، عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل، فرید افضلی مسئول تحقیقات جنایی این قمندانی و برخی از مسئولان امنیتی دیگر به محکمه حاضر شده و در مورد توضیحات دادند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل گفت فرخنده در روز رخصتی در کابل به قتل رسید و نوکریوال موظف حوزه دوم امنیتی زمانی به وی اطلاع داد که فرخنده کشته شده بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
برخی منابع در یمن گفتند که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شمار محدود سربازان را به شهر عدن فرستاده است. گزارش شده که این اولین گروه نیروهای زمینی است که به داخل یمن اعزام شده است. فشرده گزارش خبرگزاری فرانسه را در این مورد از ژکفر احمدی بشنوید.
نیروهای ملیشه و نظامیان حکومت یمن از ورود ده ها سرباز به شهر جنوبی عدن خبر دادند. بر اساس معلومات برخی از منابع، این سربازان به هدف شرکت در جنگ برای بازپسگیری میدان هوایی بین المللی عدن به این شهر آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک خبرنگارش چندین مرد ملبس با لباس نظامی و مجهز با کلاهای زره و اسلحه پیشرفته را در اطراف این میدان هوایی دیده است. یک مقام حکومت یمن که نخواستن نامش افشا شود به خبرگزاری فرانسه گفته است یک قوای محدود ائتلاف داخل عدن شده و قوای دیگر در راه است. یکی از رهبران پیشتاز یک گروه ملیشه معروف به کمیته های مردمی گفته است سربازان تازه فرستاده شده به یمن آنها را در مبارزه علیه حوثی ها و نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن یاری خواهند رساند. این رهبر که نامش افشا نشده افزوده که این سربازان عمدتاً از جنگجویان طرفدار عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن در مناطق اطراف میدان هوایی بین المللی عدن که در تصرف شورشیان است پشتیبانی خواهند کرد. قماندانان دیگر این گروه ملیشه حضور ده ها سرباز در عدن را تایید کردند. به گفته آنها اکثریت این سربازان از عربستان سعودی و اماراتند. یک منبع ملیشه ها گفته که حدود 300 سرباز از کشورهای عضو ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای نظارت از عملیات بازپسگیری میدان هوایی عدن به یمن فرستاده شدند. در این حال یک سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی گزارش های را رد می کند که گویا یک قوای زمینی بزرگ وارد یمن شده است. احمد اسیری در صحبت با شبکه خبری الاخباریه عربستان سعودی گفت اطمینان می‌دهد که هیچ سرباز به روز یکشنبه وارد یمن نشده است. اما وی در صحبت با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته تمام گزینه‌ها روی میز هستند.
رنگ های
زندگی.
من شکوفه هستم از ولایت قندر.
چند سال میشه که شما در کابل زندگی میکنید؟
8 سال میشه.
8 سال.
از پاکستان آمدم کابل.
بر ما قصه کنین که چطور از قندر آمدین بالاخره در کابل با کیا زندگی میکنین، بر ما قصه کنین.
از قندر کرسی مکرد پاکستان بود، از اونجا بس که کابل آزادی شد بعد دیگه آمدم کابل. دیگه این 8 سال میشه که نمین جا آمدم، شب و روز که تیر میشه.
نسبت به پاکستان چطور زندگی اینجا؟
اینجا زیاد خوبه. پاکستان چیز خانه بدن نمیشه، چیز خدمه دیگه.
چند اولاد داری خدا؟
خودم شکر 6 اولاد.
نام خدا
دخترم صنف 8 بچه صنف 7.
چقدر خوشبین هستی به می حکومت نو.
بخم خدا سم کنم سم شو افغانستان جنگ نباشه. زیاد ترسیده شدم نه، تس خانه که بدر میشم باید وضو بگیرم. میگم یک بدرشن خدا نکنه این چه آدم خود 5 دقیقه تو بند ندارم در جان جن فجر میشه یا یک چیزی میشه اون آدم میاد دیگه. زیاد میترسم، زیاد خوشم جنگ نباشه. اینم خود ما به یک جان که دیگه خفتیده.
خب اکثر فامیلا زیاد در قسمت درس و تحصیل بچه‌هاشون کوشش میکنن، شما چگونه؟
پدر زیاد کوشش میکنه، خودم سواد ندارم. دخترها خودشان زیاد کوشش میکنن و چالشون به بعضی چیزه بس پدرشان چیز میکنه. درس بخونن با اندیشه ما خوب میشه، بی سواد باشن اندیشه هیچ خوبش نیست.
خب بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین.
رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی، اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر سالی محمد سالی با مطالب تازه با شما.